کشور فقیر و بدبخت و عقب بکشن.
پیام شما نظر شماست.
و با جیشوی احمد چی بریم سلامونه ورانده ترشن آسمان لانده پروگرام درو چه اسمت ساروانه ورانده کوی خو مخ که تردیو چی دیخ پروانه تا مخ کرو خبرونه دا قطر پا پلازمینه دوحه که دنره یوشمیر مشان دا سوریه پر روان وضعیت خبری کوی دا جنو راپورونه نمخی دا دیغونه پا اجندا که افغانستان هم شامل ده د طالبانو تر واکلان د افغانستان په ارتباط د دې غونډې په بحث کې د افغان شوزو لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی استازي عادل راس په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شینکی کړوخیل او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځینې استازي ګډون کوي او ویناوي کوي. روټرز ترانس خبر ورکړ چې نن د سوریې د حکومت مخالف فسوال د همس شارته د شمال او ختیځ له لوري داخل شول. دا سره پور نه خبر شوی دی چې اغیان د سوریه د پلازمینه دمشق په لور روان دي. د قطر غونډې ته نن د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې باید اجازه ورنکړو چې سوریه د ترهګرو یا اغیانو لاس ته ولوشي. له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته د 102 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. باختر اژانس د طالبانو په کنټرول کې دی. په کنټرول کې نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 14 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک ته لارې اته چلویشت نیمروز د ورېښمو له لارې 1900 د هرات د اسلام کلا له لارې 9 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. په دغه خبر کې نه دی ویل شوي چې دغه 102 کورنۍ په خپله خوښه په جبري ډول افغانستان ته ستنې شوې دي. وسلوالو په کورمه کې د پاکستان شپږ سرتیري وژلي او اوه تنه ټپیان کړي دي. اسوشیټډ پریس آژانس په سیمه کې د سلیم خان په نوم د یو چارواکي په وینا خبر ورکړ چې وسلوالو په بګام کې نن د امنیتي ځواکونو پر وې پوستې د برید پر مهال د تلفات اړولې دي. تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروان يم د ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن د ازادي رادیو په دې خبرونه کې لګاونډیو هیوادونو د شړل شویو کډوالو او پر روان ژمي کې د هغوی او همدارس کورنیو بې ځایه شویو پر ستونزو خبرې کوو. د فړو نړیوال پروګرام وایي چې د بودیجې د کمښت له امله به په سرژني ژمي کې یوازې 6 میلیونه اړو کسانو ته خوراکي توکي ورسولی شي. دا پروګرام خبرداري ورکوي چې روانو شرایطو ته په کتو ګڼ شمېر محتاج کورنۍ د بودیجې د کمښت له امله په راتلونکو میاشتو کې د سازمان مرسته نشي ترلاسه کولای. دا په داسې حال کې چې د دې پروګرام پر اساس په روان 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې له هرو څلورو کورنیو څخه درې کورنۍ د کافي خوراک لپاره پیسې یا خوراکي مواد نلری او پورکړی دي او په کلیوالو سیمو کې د دې ډول خلکو شمیر خورا زیات دی. چیرې چې له هرو 5 کورنیو څخه څلورې پوروړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې کورنۍ د خوراکي اړتیاو د پوره کولو لپاره په متوسط ډول 8000 او 200 افغانۍ پوروړې دي چې دا د 1500 امریکایي ډالرو معادل دي. د خوړو نړیوال پروګرام بیا دبليو اف پی وای په افغانستان کې د بې وزلی او لوږې زیاتېدل د دې سبب شوی چې ځینې کورنۍ خپلې وړې لوڼې وپلوري. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې بشري مرستو ته د اړو کسانو ټول ټال شمیر 9 میلیونو ته رسیږي. د 2023 کال د لوږې د نړیوالې درجه بندۍ یا جی ایچ ای په کالنی راپور کې هم چې د روان کال د تلې د میاشتې په 22 مخبور شوی وو، افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې یا په سر کې وو چې لوږه پکې خورا زیاته ده. په دې موضوع لخپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي صدیق منصور انصاری، د افغان کارپوهانو د نړیوالې شورا بنسټګر دی او همدارنګه د سیاسي چارو شانونکی دی. د افغانستان نوین څېړنیز مرکز مشر ډاکټر عبدالله هیواد هم زموږ میلمه دی. د خبرونې په منځ کې به کندهار ته لاړ شو او هلته به له یوه مدني فعال او یوه داسې کس سره خبرې وکړو چې له بېوزلو کورنیو سره مرستې کوي، حکمت الله صلحي. خو لومړی خپلو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. انصاری صاحب، که مو خوښه وي لومړی به د کډوالو پر وضعیت خبرې وکړو، بیا به په افغانستان کې پر فقر او بېوزلۍ خبرې وکړو او دا ستونزه به وشاربو. پاکستان او ایران د افغانانو ایستلو ته زور ورکړی دی. ایرانی چارواکي وایي چې د روان لمریز کال تر پایه پورې به 2.5 میلیونه افغانان له خپلې خاورې وباسي. ستاسو په نظر ایران چې د طالبانو له رژیم سره نسبتا نږدې اړیکې هم لري، ولې په افغانانو باندې منظور کډوال دي فشار زیات کړی دی؟ انصاری صاحب، مایک مو روشانه کړئ، میکروفون مو ګل دی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. زروان صاحب، تاسو غلی هواد نور مېلمنو همکارانو ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله.
سلام.
لبد مرغه هغه څه چې موږ د ایران له درسه واوریدل، دا چې حالته هم یو دینی او مذهبي حکومت او حاکمیت ده، موږ فکر کوو چې دا د دین له درسه یو مردود اعلان و چې دوی وکړ. د اسلام په سپیشل دین کې د بشریت د ارزښتونو په اساس او د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف اعلان ده. د نړۍ په هیڅ ګوټ کې نه اسلام دا حکم کوي او نه هم د بشریت او انساني قوانینو ارزښتونه دا حکم کوي چې په دومره لویه کچه مهاجرین، بېوزل خلک چې کلونه کلونه په یو هیواد کې تیر کړي وي، هغوی دي په ساړه ژمي کې وشړل شي او له تکالیفو او مشکلاتو سره د مخ شي. موږ او تاسو د کډوالۍ د اوږد بهیر تعزیر شو. لبد مرغه موږ په خپل افغانان د دې هیواد د رهبرانو په نوم، هغه رهبران چې د ملت پر سرنوشت او ګدۍ د پردیو په لاس د تاریخ په اوږدو کې تپل شوی و، دغه پراخه لړۍ د افغانستان په مظلوم ملت
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې موږ په خپل هم په دې کې به ملامت یو. لیکن زما سوال دا دی چې ایران سره لدی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري، ولې په دې سره ژمی غواړي چې 2.5 میلیون افغانان له خپلې خبرې وباسي؟ دلایل څه کېدای شي؟
رازو هم دی ته موږ فکر کوو چې د اقتصادي هغه سره سیاسي دلایل او مصلحتونه هم لري. موږ فکر کوو د ایران حکومت غواړي چې په افغانستان کې پرشته حاکمیت سیاسي فشارونه راوړي ترڅو د دوی نه سیاسي، امنیتی او هم ځینې اقتصادي ګټې وکړي. کاغه د اوبو په برخه کې دا چې له افغانستان ایران ته پراخې اوبه روانې دي او دا غي د مهار کولو مسایل، د دې ترڅنګ د افغانستان د معدنو په برخه کې هغه ډیر علاقمند دي او هڅه کوي چې دغه سي تکتیکی او زګزاګ حرکتونه وکړي ترڅو پرشت حاکمیت فشار راوړي او د افغانستان د معدنو نه په داسې غوښنه برخه واخلي، او ترڅنګ ممکن ځینې نور
فکر نه کوي چې د ایران خپل مسایل هم دي. ویل کېږي چې ځینې ایرانیان خو تر 8 میلیونه پورې وایي چې افغانان ورغلي دي، یعنی که له 8 میلیونه شپږ خو ورغلي دي، 6 میلیونه ډېر لوی شمیر ده او د ټولنې کې ډېر تغییر راوستلی شي. د دوی خپل هم اقتصاد ښه نه دی.
بله، دا مسله خدا ډیره پخوانی ده، یعنی د نن ورځې نه ده. موږ
نه، لیکن اوس ډیر ورغلی دي. په دې تیرو درو کلونو کې دوی وایي چې میلیونونه خلک ورغلی دي.
دغه موږ مخکې اشاره وکړه چې متاسفانه د افغانستان هم د مهاجرینو سیل نه وازی گاونډي هیوادونو ته، بلکې د افغانستان لوی خارونو ته چې وګورو، موږ په کور دننه میلیونونه کډواله او بیزای شوی لرو چې د فقر، د تعلیم او روغتیاي او نورو اقتصادي امکاناتو د نشتون لامل او یا هم د جنگ جګړو لامل د خپل کلو باندونه کډه شوی او د افغانستان لوی خارو لکه کابل، جلال آباد، قندهار، بلخ او مزار شریف او هرات او نور ته کوچیدلی. دا یو لوی او ستر بار ده، هم په زموږ په خارونو او هم په حکومتونو. دغه سي پاکستان او ایران ته هم هر ورځ مګوته وینو چې د دوی د قونسلګریو او سفارتونو مخې ته ګان شمیر افغانان ولاړ وي، په زرګونو پاسپورتونه هر ورځ توزیع کیږي او دغه پاسپورت څوک د مسته یو ساتیرې د پاره نه اخلي چې لزر او 15000 افغانۍ ورکوي، بلکې د هغه ترڅنګ لسګونه زره ډالره یا زرګونه ډالر د هر افغان سره د افغانستان نه بهر وځي. هم تدیستون زو تاوان دی،
بله،
د هواد متفکر مخزونه هغه چې علوم لري په فنونو سمبال دي، متفکر مخزونه فرار کوي، او هم هغه چې په علمي غاڼه سمبال نوي لکتر لګه د وطن د آبادی د پارمټ او بازو دي. دلته په ترقیاتی کارونو کې د خښتو په لګو کې د وطن په آبادی کې پر اخرو لوبه ولې،
بله صاحب ډیر مننه.
دا وایي چې قرار لارې هم پرانستل شوې دي،
نه
وایي ایران بلکې یو نور هوادو ته،
بله صاحب
الحمدلله.
ډیر مننه انصاری صاحب، سلامت اوسه ډاکټر صاحب. هیوات شاغل انصاری د ایران لوري د افغانانو د ډیش مې افغانانو د استلو بلابل دلایل ویل، من جمله سیاسي او اقتصادي ګټي یاد کړی او ویل چې ایران غواړي په دې شکل سره په طالبانو باندې فشار راوړي. ستاسو په نظر دا اړخ ډیر قوي دی ایران په پریکړه کې، او که فکر کوئ چې هغوی نور له افغان مهاجرو د شمیر له زیاتوالي پتنګ شوي دي؟
سلام تاسو انصاری صاحب، ګران رور انصاری صاحب، او ساسو اوریدونکو سلام او احترامات وړاندې کوم. د ماجرینو ستونزه چې ده دا ډیر عمیق او لوی، څنګه چې انصاری صاحب وویل دا ډیر یو لوی ستونزه ده، او که لږ وخت ولري څو دقیقې زه دې اونته ولرسم. اول موږ انټرن دغه یا داخلي مهاجرتونه چې لرو، چې انصاری صاحب یو ډیر کوچنی داسې تبصره پر وکړله، دغه هم یو ډیر لوی ستونزه ده په افغانستان کې چې موږ لرو، چې اکثره خلک د کلیو بانډو ته یا د جنگ یا د اوبو د نه د کمښت په اساس بنیم ځکه پریشي دي راکړه سوي دي ښارونو ته، او هغه کارونه چې د خلکو لپاره چې په ښارونو کې وو هغه اکثره په ډیرو کمو بیو باندې د خلک چې د اطراف سره راځي هغوی دا کارونه نیولي، او دا خلک چې د افغانستان څخه وتلي دي، یعنی په دغه 40 کالو کې وتلي دي مختلفو هیوادونو ته تللي دي، هغوی هم څه په اصطلاح باندې یعنی که څه یو تعداد د دې ځای په ځای سیمې په نورو هیوادونو کې، او یو تعداد نور شې دي بغیر د اسنادو بې سرنوشت، لکه په پاکستان، ایران او بعضي نور هیوادو کې د ډېر مودې څخه تقریبا دوی دغه بې سرنوشت ګرځي. نشه ایران دولت چې دی هغه همیشه خپل د منافعو لپاره کار کړی دی، نه د افغانستان سره د دوستی یا دغه، اوس هم چې دوی خپل منافعو ته ګوري چې د طالبانو د دولت سره د دوی منافع په کوم سکتورو کې خوندې دي، هغه سکتورو کې دوی د هغوی سره ډېر ښه روابط لري، او دا دوی هیڅ اهمیت نه لري چې د افغانستان خلک په څه حالت کې دي، او د دوی افغان مهاجرین په ایران کې په څه حالت باندې. هر ورځ موږ تاسو وینو ویډیوګانې خپریږي په سوشل میډیا کې چې مثلا ایران نن ظلم کوي په افغانانو باندې، ژوندې سوځي موټر کې اور راچی د لوږې په پیسو باندې لوږې ساتي، او نور دغه شکنجې ورکی چې مقصد په خلکو باندې دوره ستنګ کې چې دوی د ایران سره یا افغانستان ته ولاړ شي یا کوم بل خواته ولاړ شي. متاسفانه هغه تعداد چې دا د جمهوریت د سقوط څخه وروسته ایران او پاکستان د مملکتو ته ډېر، ایران ته کم، پاکستان ته ولاړه، دوی یعنی د افغانستان الیټ دي، هغه خلک دي چې اکثریت یعنی تقریبا اکثریت یا نظامیان و یا مامورین د دولت و یا په نور کارو کې بوخت و، او د ایران دولت هم د طالبانو سره هغه دوستي و تعهد چې لري امکان لري چې په دې کې یو ډېر تعداد دغسې خلک دوی د ایران څخه وباسي چې هغوی د جمهوریت په دوران کې دوی د افغانستان په دولت کې کار کوله، او طالبان غواړي چې خپل د مخالف جبهې چې مثلا په ایران او پاکستان په بعضي نور ممالک کې اوس کرا کرا غواړي چې هغې بیرته شکل شي پوخي، هغه د هغه ځای راوشړي او دلته خونسا کې په افغانستان کې بیا خونسا کول د دوی استخباراتي کار دی چې په څه ډول باندې دوی کولای شي دا دا کړی خونځو کې. او دوهم هغه خلک دي چې دوی د فقر او بیچارهګۍ څخه د افغانستان تښتیدلې دي، چې نن دلته کار سره څنګه چې ما د مخه وویله د کلي خلک راله د ښار کار نیونی، او د ښار خلک چې وو هغه اوس په تېښته باندې ولاړی ایران او پاکستان ته، چې یو ګوله ډوډۍ ځانته پیدا کې یا هر څه ملحوظ شو. اوس هغه خلک چې دوی بیرته راستون کې،
بله
د افغانستان فعلي دولت چې دی هغه ته ډېر مهمه نه ده چې د هغوی په دسترخوان کې ډوډۍ شته که نشته. هغوی ګوري چې زموږ په دسترخوان کې، زموږ په وزارتو کې، زموږ هغه خلک چې زموږ په صفوفو کې دا شل کاله ولاړو یا جنګېدلي، د هغوی په دسترخوانو کې ډوډۍ شته که نشته، د هغوی نسونه ماړه دي، هغوی په زرې موټرانو کې ګرځي، او هغوی خوشحاله دي که نه دي. دا د دوی دپاره هېڅ اهمیت نه لري چې مثلا یو میلیون دوه میلیونه په ژمي کې په یخ کې راځي افغانستان ته ستنېږي. شاید بعضی غربي ممالک د دې لپاره یعنی څه کومک وکړي، مګر هغه کومکونه چې دي اکثره تاسو ګورئ په دې تقریبا څه کم څلور کالو کې، درې درې نیم کالو کې، یعنی په میلیارډ هاو ډالر امریکا او غرب د کومک په نامه باندې افغانستان ته ولېږي، چې د افغانستان خلکو ولسونو ته کومک وکړي. هغه پیسې ورکړل د فعلي دولت ته، او فعلي دولت یې ډېر کم مقدار خلکو ته، او نور باقي فقط نمایشي کارونه چې لري سړک جوړ کړي، هلته بلډینګ چاپکې او هلته فلانې کوي، نور اکثر دا کومکونه چې دي د دغه خواته ځي. هغه چارواکو جیبو ته ولېږي چې هم تقریبا د جمهوریت حکومت غوندې مشابه حالت لري د دوی د طالبانو.
بله صاحب،
نو دا کومکونه د مهاجرو د فارې شې دي، دا مهاجر ته نسی، او د مهاجرو د فارې.
بله ډاکټر صاحب، نور موضوعات ته ولاړې، په دې مهاجرو سره د نړیوالو په مرستو په دې به هم په دې خبرونه کې خامخا خبرې کوو، دا چې د مرستې څومره واقعا اصلي خلکو ته رسیږي او نه رسیږي، او یا تر کله پورې مرستې، دا هم یو سوال دی. ښاغلی انصاری، د افغانستان خپل اقتصادي وضعیت د نړیوال بانک د تازه راپورم تاسو به لیدلی شي شي چې ډیر خراب دی، او څکل اقتصاد خراب وي، او یو پرسمیت پیژندلای او حکومت نوی او منځوي حکومت وي، دغه وضعیت په باره کې اندیشنې ډېرې دي چې وایي لا به هم ډیر خلک له افغانستانه مهاجر شي، او څومره چې ځي نورو هیوادونو ته نور هیوادونه مجبوریږي چې فشار زیات کړي. تاسو به خبره چې اروپایانو هم وس په افغانانو باندې فشار زیات کړی دی، ترکیه هم راپورونه لري چې هغوی هم د افغانانو نیونی زیات کړی دی او درګردی راستوي. څه فکر کوي چې په دې برخه کې په خپل د مخې تاسو اشاره وکړه چې د مشت دی او تیرو حکومتونو ملامتي ده، د اوسنی حکومت څومره ملامتي ده؟ انصاری صاحب، انصاری صاحب فکر کوم چې ستاسو مایک چوب دی، غلای دی، مایک هم ګول دی. انصاری صاحب مایک هم روشنه کوي. انصاری صاحب خبرې نه ورو، متاسفانه فکر کوم چې له سټوډیو سره وصلم دی، فکر کوم چې مایک ګول دی، لزکه د دې ژغ نشو اوریدلی. په هر حال ډاکټر صاحب هیواد خیر دی. انصاری صاحب ته به وروسته ورسو، تاسو مهرباني وکړئ په دې اړه ستاسو نظر څه دی، د افغانستان د اوسنیو چارواکو تقصیر څومره دی په دې برخه کې؟
ګوري دا دوه درې یا درې نیم کلونه کې موږ د مثلا د طالبانو د دغه چې ګوري چې په کم رقم باندې کوم خواته دی روان دي، دا ډېر مایوس کونده په دې خاطر باندې چې دوی هیڅ کله نه غواړي چې د افغانستان یو غټه کتله چې په اصطلاح باندې هغه د افغانستان لپاره صلح او امن او آرامي غواړي، د هغوی سره کښېن د دوهې د تړون په اساس باندې دوی مذاکره وکړي او د هغوی سره همه شموله حکومت جوړ کړي. یو موضوع به هم دا چې رستل بل دوی افنتیزم یا هغه تشدد د ښځو په مقابل کې، د خلکو په مقابل کې، د اطفالو په مقابل کې ورځ په ورځ باندې دوی ډېری، او دغه شی دوی د بین المللي ټولنې سره دغه په اصطلاح باندې د انزوا د ایستلو هغه میکانیزم چې دی، دوی د هغه ته نور هم ځان لیرې کوي. په کار دا ده چې طالبان لاقل زنه وایم چې د ډیکشنې د زړو سیاسي نسره دی ډیکشنې خبرې وکي دی خو دې چا سره خبرې نه کی هرڅوک ورته راځي وای راسته په کور کې کښېنه ژغ بنه کې څلور کس به یو ځای نه سره کښېنی او که څلور ځای یو ځای کښېنه سره سیاست بنوت کې سیاست واس طالبان استخبارات خبره کوي چې یو نفر یې مرده د والیانو د ټولنې څلور پنځه کس مازګر مازګر ټولېدل ټولېدل یو ځای کښېنه سره نو هغه ورغلی او مولوی کبیر ته چا ورغلی هغه ورته ویل چې د دې څلور سره کله چې تاسو خپل منځ کې کښېنه سره یونو استخبارات ته خبر ورکړي چې دغه یو نفر مساس مجلس کې چینه شدي چې لاقل یعنی په دغه منوال باندې کله چې دوی په اصطلاح باندې یک طرفه حکومت چلی زه فکر نه کوم چې نه بین المللي ټولنه د دوی سره یعنی سم برخورد وکړي او نه د دوی حکومت چې نور هم د انزوا او خاطر روان دي پرونه فکر کوم ما یو اخبار ولوسته چې مولا هیبت الله ویل دي چې باید ټول انجوګان بند شي د افغانستان شه انجو د چا لپاره کار کوي خیریه موسی خو د خیریه د غریب او د بیوزلو د دوی سره کار کوي هغه خو نه طالبانو ته پیسې ورکوي نه طالبانو نسونه پډکوي هغه د یو غریب او بیچاره لپاره کار کوي نو هغه وایي چې د موسسي د بندې سي کله چې موسسي بندې سي خو د غریب لپاره چې حکومت ورته رسیدي هغه نور بندیږي او دغه شی تفکر اصلا د فعلی حکومت په ذهن کې نشته چې آیا د خلک په یعنی په تیښته کې دي او هر څوک د انصاری صاحب د خبري په تایید باندې 15,000 افغاني پر رشوت او په زیر میز او مسر میز باندې ورکی چې مقصد یو پاسپورت واخی او د تیښته لپاره بل هیڅ حکومت دوی ته ځای نور کې بغیر یعنی ویزه نور کې بغیر ایران ته فاغه خلکو دغه ګڼل دي په اصطلاح باندې غنیمت ګڼل دي فقط وایي پاسپورت اسکم نه دوی د رخصتۍ د پاره دي نه د هالیډي او د چکر د پاره دي فقط د مزدورکاری د پاره د پاسپورتونه اخیسته په افغانستان کې کار نهسته او فامیل بچان ډوړي زنه غواړي نو مجبور دي چې یو ځای نه ځای دوی ځانو باسي چې یو نفقه خپل اولاد ته پلاکي او طالبان هین د اخیری شپه د جمهوریت حکومت شو د اشرف غنی بالکل دا غوی په نقش قدم باندې رواني دغه بوتونه په شو کړی دي او هغه کارونه ناروغي چې په هغه دولت کې په هغه وخت کې کړی هغه وشدي بالکل کاپی تو کاپی یعنی سلفی صد د غوی په نقش قدم باندې رواني او دا نه د دوی د خیر او فلاح لپاره دي نه د افغانستان د خلکو د خیر او فلاح لپاره دي او نه بین المللي ټولنه ودی ته مجبوره ده چې راسي د طالبانو سره کومک وکړي او د دې سروس د ټرمپ حکومت چې راسي هغه 30 میلیونه یا زیات کم چې دوی ته د هفته په دغه کې د خیرات په نوم باندې جوړې کوله امکان لري چې هغه هم باندې او نور دغه باندې زونم باندې ولګول سي نو په دغه ترتیب باندې خالي دي کولای شي خپل ځان یعنی په زور په تشدید باندې خپل ځان په خلکو باندې حاکم کړي لکه د اشرف غنی حکومت
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب هیوات شغله انصاری ستاسو خبرې مخکې وانه ورې دی شوی لکه څنګه چې ډاکټر صاحب هیوات اشاره وکړه او داسې خبرونه خبره شوې دي چې د طالبانو مشر خدا ویل دي چې د انجیوګانی د خیریه مؤسسې هم بند شي تاسو په داخل کې اوسئ وضعیت لنزدې ګوري کدا هم بند شي دا چې څومره د دوی مرسي واقعا ټول خلکو ته رسیږي او کنه رسیږي ابله خبر ده لیکن ډیرو ته هم رسیږي کدا هم بند شي وضعیت په څنګه وي
بله مخکې ما اشاره وکړه لکه څنګه چې تیر حکومتونه ملامت او څومره چې وي ملامت دغه سي دوی چې د اسلام له ادرسه دعوه لري دوی د اسلامي اساسات او نصوص پر اساس تر هغه ډیر ملامت کیدی شي ځکه کوم د امارت او د خلافت فلسفي تزو د حضرت عمر رضی الله عنه د عدالت د هغه د مساوات د هغه د خدماتو اغه د فقیر او خلکو کندو ته یتیمانو ته حتی اغه يهودي چې په خار کې ویل کېږي خیرات غوښتو او امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله عنه پر لار تیرې دوه ویل د سپینګیره يهودي خیرات غواړي نو اغه لاسونه او بیت المال ته بوتلو او ورته ویل چې ترڅو تزوان به کار د کوو تا مقتجزیه را کوله یا په یو روایت ویل کیږي چې هغه پښتنه وکړه چې تول خیرات غواړي هغه ورته ویل چې زه ترڅو ځوانم کار مکو تاسو ته مجازیه در کوله اوس تاسو را نه جزیه غواړي او خېټه او اولادونه او بچی می ډوډۍ غواړي نو فله هازه از کار نشم کوي او را وتلې ما چې خیرات غواړم او واخلم دخل کنه خیر واخلم هغه بیت المال تبعی او هغه ته لکه دا نن چې مونږ او تاسو د تقاعد د غلرو وي دغه سی ورته معاش مقرر کړو، بیت المال ته امر وکړو چې د تبحر میاشت دومره امکانات ورکوي چې د دوی د کورنۍ میاشت او ژوند دور باندې تیر شي. او دا ویلې چې تا تر اوسه موږ ته جزیه راکوله او ستا حق دی په مونږ. نو موږ د اسلامي نظام او د اسلام د اقتصادي نظام د اسلام د پراختیا او پرمختیا
بله فکر کوم چې دی انصاری صاحب حقیقت شو. په هر حال ډیر مننه قدر منو اوریدونکو، تحصیل ازادي رادیو ترشنه اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د کډوالو په وضعیت او همدارس په افغانستان کې د بې ځای شویو په وضعیت ل خپل درنو ملونو سره خبرې کوو. زموږ بلبانه دي د افغان کارپوهانو د نړیوالې شورا بنسټګر صدیق منصور انصاری او همدارس د افغانستان نوین چیرنیز مرکز مشر ډاکټر عبد الله هیواد. تاسو اوریدونکو ته هم د خبرونې پترس کې وخت درکو چې ټلیفون وکړي او زموږ له درنو ملمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړي. ډاکټر صاحب هیواد، تاسو مخکې اشاره وکړه دی کورنۍ او بے ځای شو، او په دې کې شک نسته ډیر شمیر میلیونونه حتی افغانان کورنی بے ځای شوی دی، او دی ورستی کال ناوړو طبي پیښو لا ډیر دا رقم کسان ډیر کړل، خصوصا د زلزلو سیلونو سختو ورختونو لکبله ډیرو خلکو کورونه له لاسه ورکړل، یعنی هغه بے ځای شو شمیر نور هم زیات شو دی کورنۍ. څه فکر کوي تاسو مخکې ویل چې طالبان دا کار نشي کولای، دوی دا کده امریکا مرسي ودریږي، نو دوی کله پیله خپل ځان موړ کی نور خلکو ته نشي رسیدلی. اما ډیر خلک وایي چې طالبانو ډیر اوایت ځان ته برابر کړی دي، په سلګونو قانوني په قراردادونو ور کړی دي، ټاکسونه او مالیه ډیر لوړی کړی دي، د خلکو اقتصادي وضعیت په لږ سره خراب شوی دی. مثلا کله چې مالیه لوړی شي تبن د اجناسو قیمتونه لوړی شي، سره لدی چې په نورو گاونډي وادونو کې د ډالر او ارزښت ډیر لوړ شوی دی، په افغانستان کې نه دی لوړ شوی، خو برعکس باید جنسونه ارزان شوی وای، دغه سینې دي شوی ګران شوی دی. فکر نه کوي چې دوی باید همدغه پیسو له خلکو سره حساب وکړي، دا پیسې دوی څه کوي؟ باید له خلکو سره په مرسته وکړي، په یو نه یو شکل سره یا د کار زمینی ورته مساعده کړي.
دا مایک می بندیش زنه په یم ولې په اصل کې د مالیاتو ټولول چې دی دا خو یو ډیر موضوع ده، او دا باید چې یعنی د ډیر وخت څخه وي، خو د دوی د مالیاتو د ټولول سیستم چې دی هغه غیر شرعي او غیر اسلامي دی. واقع ترته ومشه یو نفر چې کراچی د دلاستی کراچی لري او په منډی کې سار تر ماشام پوری ولاړ شي، 100 روپۍ پیدا کی، په هغه باندې د میاشتې 1500 افغانی مالیه لګولې ده. د کراچی باندې نمبر لګولې دي، زه خپل پیژنم نفر دی ولم سخی میږي په منډی کې د کښنی کراچی لري چې د خلکو مال تر ټکسی پوری ورته رسي شي 1500 روپۍ 100 روپۍ 100 روپۍ څو ورکې چې د ورځې 100 افغانی یا د 500 ډوډۍ او د وښه ډوډۍ پیسې پیدا کی، یعنی کې او د دې خوام 12-15 کیلومتر دی په شوبه نه چې منډی ته ځان رسي، او دا خوام دی او سپینځره هم دی. نو دغه سی مالیات ټولول اول خود دغه غیر شرعي غیر اسلامي او غیر اخلاقی د مالیات ټولول دی، او دغه سی مالیات دوی په ډیرو نورو سکتورو کې هم دوی دغه کړی دي چې هغه املا ماتی لکه دغه د سود دغه چې دی تقریبا مقایسوي دغه ورته وکړو، دا چې دی لکه د سود حیثیت لري. یو څوک چې تاسو ودغه ځای ته را مجبوروي چې هغه دغه د نفس د ډوډۍ په اصطلاح باندې تاسو کټوي او خپل په جیبو کې اچوي، هغه حیثیت دغه درې بار لري، یعنی په شرعي حساب باندې، یعنی دغه ظلم دغه داسې مالیات چې دوی ټولي، او دوهم دا چې دا مالیات چې دوی ټولي صحیح ده مادن ورکړی دی، هغه یعنی اکثر دوستان دي چې هلته د مادن په سکتور کې کار کوي، مادن اکثر مادن چې ورکړی سوی دي هغه د دوی دوستانو ته لکه د جمهوریت د وخت د دوی دوستان د دوی خپلوان د دوی د خاله زامن د دوی د عمه زامن یا هغه د پاکستان د پېښور د کراچي او د لاهور څخه راغلي د دوبۍ او د سعودي یا د چین او د ازبکستان په نوم باندې کمپنۍ دي چې هغه په اصل کې شي رشي وګوري، بیا هغه د دوی خپلوان دي چې هغه اکثر استفاده زینوري. بیا هم زنه وایم چې نه دی ورکی بالکل ور دی کې پاکستانی ته دی ورکی نور ته دی ورکی د خپل خپلوان ته دی ورکی لا اقل بیا پڅنګ حساب دی هم لري دغه دی وای چې د غلام سخی څخه ځکه 1500 افغانۍ د میاشي زړه کراچي د کری یا سود دنیا هم یا 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 مالیه زینی اخم دغه حسابم بل مقابله وای چې خلکو ته ورکی چې دغه دی دوغه پیسې مې د خلکو سو واخستل او دغه دوغه پیسې په فلانی ځای کې مصرف کړل دوغه په فلانی ځای کې مصرف کړل کله چې موږ ادعا د یو اسلامي نظام کوو ګوره په هغه کې باید اول شریعت په ځان باندې تطبیق کو دغه څو ورځې بیا په نور باندې تطبیق کو زموږ حکم هم پرونه او هم نننی شي دي دا فقط خپل د خېټې د ټکول لپاره او خپل د بانکونو او په بهر کې په اصطلاح باندې د سرمایه گذاری دغه په فکر کې دي د ولسو د ملت په فکر کې باور په خدای وکړي چې دا اوس دی خوای چې یعنی موږ بهترین اسلامي نظام یو یعنی زه شرع دغه دغه باندې دوی ته ثبوتوم چې دوی هر کار چې دی غیر اسلامي غیر شرعي او غیر اخلاقي دی مګر بیا هغه دی اکثر قدرت چې دوی لري خپل د قدرت په توان باندې تلویزیونونه دوی حاکم دي تلویزیونونه ټول دي انحصار کړي دي څوک یو خبره طالب په ضد باندې آزاد خبره څوک نشي کولای حتی دا اوس یوټیوبرانو د نور تیم ویل دي چې یو خبره مو د حکومت یا د طالبانو په خلاف باندې کوله هغه تاسو به محاکمه کیږي
بله ډیر مننه سلامت اوسه کور ودان حتی دا سراپورونه خبره شول چې د هر تلویزیون او هر رسنۍ په دفتر کې د دوی د استخبارات یو کس شته هر خبر چې دوی خبروي اولی باید دوی وګوري د دوی استخبارات وګوري له هغه وروسته دوی کولای شي چې خبر خپور کړي قدرمنو اوریدونکو تم د خبرونې په ترڅ کې وخت ورکو چې له سټډیو سره تماس ونیسیو خپل نظر څرګند کړي او یا زموږ له ملمنو سره خبرې وکړي او اوریدونکو دا اوس لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو مهرباني کوئ صاحب تاسو له سټډیو سره وصل یاست خبرې وکي لکه چې خبرې مو نه کړي یو بل ته باور شو بل اوردون کوم شته تاسو ځان راو پیژنې مهرباني کوئ صاحب
سلام علیکم محترم خوب اوسې بخیر
اب سلامت اوسې مهرباني کوئ
خیر ته خوشاله اوسې دغه د ورو د مالیا باندې خبره ده مالیا خدوم ره یو په درې چند اخلي مالیه پوه شوې دا شاروالی شو دا مالیه شو دا کوسی ګن شو دا شو همدغه خلکو نه بېخ بنیاد وباسله دا پیسې اخلي د خلکو نه وباسې سرکونه او کوسی دغه جوړې پوه شوې خپل هغه کوم چې صحیح نه چې دوی وران کړی او ماغه جوړې پوه شوې دا د عوام خلکو نه بېرته اخلي او وباسې ماغه نه بېرته خو کوم ځینې پیسې راځي چې دوی دا دومره کارونه شروع کړي خو همدغه مونږ نه اخلي هغې نه اخلي هغې نه اخلي
یو بل پوښتنه له تاسو لرم وبخې له تاسو نه یو پوښتنه له ګاونډیو هیوادونو هر ورځ سلګونه او زرګونه افغانان استل کیږي افغانستان ته راځي له هغوی خبر لري چې په څه وضعیت کې دي
ولې نه لرو پوښ افغانستان کې اوسېږو داخل کې اوسېږو خو ته خبر لرو زمونږ هیوادوال دي بده خلک دي چې راځي ماجر شي دي په افغانستان ته راځي مګلته ځکه بازار د ځکه نه مکلا کلا د نوې ماجرین چې راځي وای ولا وای موږ بدل کې څو موږ پښتنه هم نه کې پوزې په واقعن هم د څه دی پوزې ډېر سخت مشته ګروان دی پوزې سروان ته مخترم پانو دي
ډېر مننه
خوشاله وته
کور دې ودان سلامت اوسې چې ټلیفون مو کو او نظر مو څرګند کو او وګور چې بل اوریدونکو هیڅ نه بل اوریدونکو مو نشته او وربشو ملبنو ته او په زمن کې افریدون کوتم ویلی و چې د خبرونه پترس کې یو بل ملمه حمله رو شاغله حکمت الله صلیحی له کندهار بل ټلیفون لاري را سره ملګری شي او هغه د خپل فعالیتونو په اړه وای دوی له خلکو سره مرستې کوي په څه شکل مرستې کوي دبه له دوی څخه په څو شی بو کې وورو خو خیر طریقه پوری به ورشو برته شاغله هیواد ته ډاکټر صاحب نه ډاکټر صاحب واد تاسو خبري وکړه منصور صاحب خبري پاته شوې حقیقت شوې شغله منصور د دې مخکنی اوریدونکو خبري به تاسو اوریدلی مخکې ډاکټر صاحب وادم په دې خبري وکړه چې مالی ډيري اخلي لکن په مقابل کې کوم دولت چې خلکو مالی اخلي خدمات هم خلکو ته وړاندې کوي تاسو په نور دنیا کې وګورئ اروپا امریکا په استرالیا که دولتونه له خلکو مالیه اخلي او څوک چې بیکاری بیا معاش هم ورکوي، اما زموږ په وطن کې متقاعدینو یې هم هغه خپل معاش اخیستی دی. له تیرونه مو د معلولینو راپور درلود، معلولین وایي چې مشته نور معاش نه راکوي، یوازې خپل معلولانو ته معاش ورکوي. په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟
بله، زه نه پوهېږم چې تېر بس څومره واورېدل شوم بدبختانه د تخنیکي ستونزو له امله، لکه چې تاسو شو. خو ما مخکې هم اشاره وکړه چې موږ اسلامي نظام ته راځو، نو د حضرت عمر رضی الله عنه عدل او انصاف یو بهترینه تله ده د دغه سي مسایلو که هغه مالیات دي، که خلکو ته د کار زیار او د نفقې مسایل دي، که هغه پر یتیمانو، معلولینو، زړو او بوډاګانو او متقاعدینو طرف هم دی. هغه د یهودي کیسه مې حضرت عمر رضی الله عنه ورسره څه وکړه، او بیت المال موضوع هم له هماغې ځایه پیل شوې. دغه راز هغه مور چې ویل کېږي ماشومې زیږېدلی و یو یا دوه و، او هغې جلل او مور یې شیدې نه درلودې، نو حضرت عمر رضی الله عنه خبرېږي هغې ته د خوراک توکې هم وي، او له هغه ځایه د ماشومانو د زیږون نه وروسته کورنیو ته د بیت المال لا درسه امکانات برابر وینم. که موږ او تاسو وینو دغه اخلاقیات او دغه اقتصادي نظام چې د حضرت عمر رضی الله عنه له خوای بنیاد خودل شوی یا د اسلامي نظام شي راځه، و په غرب کې د امکانات شته. که تاسو اروپا ته لاړ شئ، که امریکې ته لاړ شئ، د کوچنیانو لپاره د زده کړو، د خوراک، د لباس، دغه سي د متقاعدینو، دغه سي د زړو لپاره، حتی د نرسانو او د ډاکټرانو کور ته د ورلېږلو او د هغوی د درملنې. مګر له بده مرغه موږ چې په اسلامي هیوادونو کې اوسېږو یا په افغانستان ته راشو، د اسلامي نظام مدعا لرو، موږ پرته له دې چې امکانات خلکو ته نشو مساعدولی او برابرولی، دغه چې ستونزې لکه دوستانو چې اشاره وکړه، ښاغلي هیواد اشاره وکړه، تاسې اشاره درلودې، او دغه اورېدونکي چې له ښارونو ته اړیکې نیسي، واقعا مالیات ځورونکي دي. او دغه مالیات چې دي، لکه یو څه چې ویلې، شرعي او اسلامي مالیات نه دي. که موږ او تاسې وګورو په اسلامي شرعي نظام کې دوه نوم اخس کېدی شي له خلکو، چې یو زکات دی او بل عشر دی. موږ د سوداګرو او د اغنیاو نه زکات اخلو، او د کاروانګرو د محصولاتو والا او دوی نه عشر اخیستل کیږي. خو له بده مرغه دلته موږ وینو چې هم عشر اخیستل کیږي، هم هغه انګریزي یا غربي مالیه چې متاسفانه د اشرف غنی د حکومت په وروستیو کې دغه مالیات د اروپا او د امریکې په سویه، په هغې کودونو او په هغې ضریبونو او په هغې فورمولونو لوړ شوه، تر دې پورې چې ما د یو علي صاحب نه چې د ښاغلي هیواد صاحب ملګری به هم وي په کابل کې تشریف لري، هغه وویل چې موږ یو ورځ ناستو ولسمشر اشرف غنی هم و، د مالي وزیر داخلوال او ښاغلی احدي او نور څوک مشران هم و، حق العبور بحثو چې د حق العبور د راټولو دپاره باید ټول پلازې جوړې کړو، تر څو موټرې چې ځي راځي ښارونو ته یا ګرځي هغه حق العبور ورکړي. نو وایي دلته دغه و چې دا خو ډېر لګښت غواړي، او دا په شفافیت څنګه راټولې شي او څه. نو یو پکې نظر ورکړو چې راځي دا موټرې خو چې ګرځي تیل مصرفوي، تیل چې د بندرونو نه راوارېدېږي موږ ترې مالیه اخلو، د حق العبور ته به هم سنجش وکړو، او حق العبور به هم د مالیې سره یو ځای مالیې وزارت ته د یوې تعرفې په اساس د تیلو والا تاویلوي، نو هغه فشار به د موټرو په ګرځونکو باندې راشي. نو دا کار به یې وشو. نو ما داسې ورته کتل، ما ویل چې ښاغلی والي تاسې ناست وی، او دا ټول د جهان په سویه د تفکر دعوادار هم ناست و، دا مونږ بیچاره خلک د ما ولس، زمونږ روغتونونه، زمونږ ښوونځي، زمونږ فابریکې چې جنریټرو کې تیل، ډیزل او پټرول مصرفوي، دا مونږ به هم حق العبور ورکو. نو داسې راته ګوري ګوري حیران وایي، او تاسې به هم حق العبور ورکوئ؟
نو تاسو فکر وکړئ چې زموږ د اوسنۍ زمامداران او اوسنۍ واکدانان دې ته نه ګوري چې هلته یو مالیه په تیلو اخلي، د موټر جواز سیر شته، د ترافیکو بیل پارکی شته، د ترانسپورټ هغه پارکی شته، دی بیا ټول پلازم ورته ټول او ټول ټکس یا هغه حق العبور هم په تیلو وضع شوی او اچول شوی دی. د دې تر څنګ چې دوی راغله د تیلو د پمپونو والا موږ ته کیسې کوي چې موږ په لس او دولس پیسې د افغانۍ یا د یوې افغانۍ لسمه برخه ګټه کوله. فیصدی حساب کو تقریباً زر او دو زر او دری زر فیصد پتیلو دغه واچول شوی، هلته بیا په سروبي کې ټول پلازی او اقلو بور د پاره دغه خودل شوی دی چې په یو ټایر سل افغانۍ دی او موټر نه اخلي. نو دا پیسې خو هغه ډرایور خپل موټر او پټې نه خرڅي، تجار خو خپل تجارت او او بانک څخه پیسې نه راوړي، دا ټول محاسبه کوي په دې فقیر غریب او بیوزل
خبری وی چھ ٹھولو پختون تھا جواب ویل شی کور ودان سلامتو سے ڈاکٹر صاحب ہیواد اس کے حل رو باندھی خبری کو کمی حل رشتہ چھ افغانستان لدغو مشکلات خلاص یا یاد اقل دغه مسائل دغه مشکلات یو څه کم شي. بیوزګاری ډیره زیاته ده او دا چې دا میلیونونه نور افغانان چې له بهر راځي دا هم پیزیاتی شي، یعنی مشکل ډبل کیږي، څو برابر کیږي. فکر نه کوي چې بهتره ده چې له هغو هیوادونو سره چې کارګرو ته ضرورت لري هغو سره خبرې وشي، مثلا له سعودي، له کویت، له بحرین، له دغو هیوادو سره چې طالبان هم نسبتا تعامل لري، اړیکې لري، ورته وویل شي مثلا سعودي عربستان دا په تیره اونۍ اعلان وکړو چې $3.5 million ورکړي د خوړو نړیوال پروګرام ته چې له بېوزلو سره کومک وشي، پس ورته ووایي چې دغه کومک مه کوه، د دې په ځای زما زر کارګر ومنه. فکر نه کوي چې دا به تر یوه حده پورې د بیکاري ستونزه حل شي، ځکه چې یو کارګر که په دغو هیوادونو کې یوه کورنۍ چلوي پې.
مننه سرون صاحب، دغه دی دا نړۍ چې ده هغه یو یونیفارم یا متحد حرکت لري. دا چې یو څوک مثلا طالب ګل پریږدي چې راسه سعودي ته د عمرې دپاره یا د حج دپاره، یا دوی یو څوک ورځي هلته هغوی سم وضعیت ورسره کوي، د دې منظور دا نه دی چې هغوی دوی په رسمیت باندې پیژندلی دي او د دې سره دوی کښېني او اقتصادي یا سیاسي یا نور مسایلو باندې تګلارو باندې کار ورسره وکړي. هغه خالي هغه مملکتونه چې د دوی سره د اوس په تعامل کې دي، چین دی چې هغه ډېر پکښته سویا باندې په ډېر کوچني سویا باندې هغه خپل د منافعو لپاره په معادنو په بعضې سکتورو کې چې مثلا دوی فکر کوي چې دلته زموږ ګټې دي او خپل د ګټو لپاره دوی دغه کوي. دوهم دا چې تاسو ویل چې که دوی مثلا زموږ دغه کارګر ومني مثلا په سعودي او په نورو ممالک کې، هغوی یو سیستم لري د دې لپاره، هغوی وزارت د کار لري او وزارت د کار د دوی دا یو سیستم لري چې مثلا مشکل مثلا هغه کارګر چې مثلا کار زده یې مثلا بنایی زده یا مثلا فرش زده یا لیندوانی یا دغه زده، نو هغه په کمو مصارفو باندې موږ د کم مملکتو څخه وارد کوو. دوی دا کومک 3 میلیونه د سعودي لپاره، موږ 10 میلیونه نفوس لوږی نفوس لرو، چې یعنی دا اوس نن ماښام امکان لري چې د 10 میلیونه د 15 میلیونه په کور کې شي چې وچه ډوډۍ د ماښام نه وي. هغه $3 million چې هلته کومک کوي د یونیسف یا د چا سره، هغه خو اول د ادمنسټریټیو کاسټ د یونیسف شدي، په هغه کې دوره کېږي، بلکل افغانستان خلکو ته نه رسیږي. تاسو پوهېږئ چې دا د ملل متحد خالي مصرفونه ده، دغه مصرفونه چې دي، کله زه په غور کې والی هم یو موسسه ونومې نه اخلم، هغه راله نه پوهېږم چې پر کور باندې لس لس کیلو پټاټه تقسیمول چې زراعتي پټاټه وچ دا وکړي او دا غوي د دفتر خالی د ډرایور ماشه $350 او د نو ټول دفتر حساب شو مرتبه کې تقریبا په کال کې د غور دفتر مصارف $150,000 تر رسیدي او دا ټول پټاټه د زراعتي پټاټه دي تقسیم کړیو هغه چې مور حساب ورته وکړي تقریبا د یو $1,000 هم نه کېدی تقریبا $800 کېدی نو هغه داسې پیسې چې راځي هغه ټول اکثره په ادمنسټریټیو کاسټ کې وری مصرفیږي او بینالمللي ټولنه ولې د طالبانو سره تعامل وکړي ولې د طالبانو خبر ومني دوی د بینالمللي ټولنې کومه خبره منلې ده هغه تعهدات چې دوی د دوحې په قرارداد کې کړی دي کم بند هغه دوی منلې دي یو بندم دوی نه دی منلی او اوس هم داسې سره بند کړی دي چې وایي زه په زورې په رضای زما استخبارات پسې چې دار یو په کور کې ناست یو څوک به د طالب په مقابل کې به خبرې نه کوي او دغسې په زوره باندې حکومت تر باندې کوو چې ځان مو وشوروي بندي است او ژوندی مړی مو ورک دي باور وکړي د افغانستان په تاریخ کې هیڅکله د ښځې په دغه باندې بدن باندې د نارینه تعرض د خلکانو په وخت کې نه دی سوی د پرچمیانو په وخت کې نه دی سوی ښځې یعنی داسې برملا وینیسي لاسونه وروتړي او د رینجر شاته واشي یو ایسي درې میاشتې شپږ میاشتې پیغلې نجونې بندې کړي دي یوازې طالب په دوران کې سعودي باور وکړي د خلکانو هغه کمونستان او کافران ویل چې موږ خدای نه منو نعوذ بالله منها یعنی د هغوی په دوران کې دغه ظلم او دغه دهشت او وحشت نه سوي چې د اوسه طالبان په وخت کې نو په دغه منغول باندې چې دوی رواني نه بینلي ټول نه دوی سره کومک نه د افغانستان د فقر او د بیچارهګۍ وضعیت تغییر کوي او نه د مهاجرین چې بیرته راځي یعنی د دې لپاره باید چې یو سیستم وي چې ملا ګل دې بیرته ولاړ شي په مسجد کې کښېني خپل کار دې مخته بوزي اوس په اکثره مساجدو کې د پکتیا په ولایت کې مسجد تړل شوی چې ملا نه لري د پسابان د غور د پسابان په ولسوالۍ کې ملا نشته د مسجد لپاره هغه ملایان ټول راوتل دي د حکومت په چارو کې د طالبانو په حکومت حاکمیت کې کار کوي نو ملا ګل چې بیرته خپل په ځای باندې کښېني یو څوک پوهېږي چې هغه په دې چل باندې پوهېږي چې هغه کار ته سم شي چې د افغانستان د دغه بدبختۍ سره حکومت یې د دوی وزیران دي د دوی ریاست جمهوري د دوی خو له اقل هغه کارونه چې تخنیکي دي هغه دې ټوله اهلي کار ته وسپاري او دا شریعت هم دی تشکر
بل ډېره مننه ډاکټر صاحب هیوت ښاغلی انصاري نو موږ تاسو پوهېږو چې ګاونډیان زموږ کډوال که په زوري یا په رضای باسي او دا د افغانستان مشکل لا هم زیاتوي نو باید څه وشي مختر دي چې په دې پښتنې خپل نظر څرګند کړي اول یو اوریدونکو ته ورزو انتظار نه پریښو مهرباني کوئ صاحب مهرباني کوئ تاسو له استودیو سره وصل یاست ازادي رادیو ده
دارین صدای مرا
بله بله ستاسو ژغ لرو خبري وکي
برادر قند هم مشکل مهاجرین طبعا د افغانستان یو وضعیت بحرانی است از هر سو فقر و تنگ دستی بیا در مردم بیچاره که یک سو کشورهای مثل پاکستان ایران افغانی را در فرقش میدن و نه پاسپورتش را میگیره نه دیگه شه خلاصه مشکلات ما دیگه از شما همی خواهش را میگنیم که سر امارات اسلامی دیگه یا فشار بیاره به مردم کار مهیا کنن یا کسایی که مثلا در ایران یا در پاکستان بندی هستن عده قلب و ظلم ستم نکنن دیگه این مشکلات از غریب و بیچاره زیر پای از چی در جمهوریت بود بیادر کسای خورد و بیادر برد و قیخت آل دم با کشورهای خارجی همهشی نوش میکنه کل مشکلات سر مردم غریب بیچاره است نه کسی نان خوردن نداره کسی یک سو سرمای زمستان است یه یخیر است یک کادگر است خب واقعیت برد بگویم بسیار مشکلات داره مردم خواهش ما هم یک از شما که پیام ما را برسانیم به گوش جامعه
بله دیر از یعت مننه کور ودن چه تلفن مو کو در پیغام مو خپور شو و ببریدل شی بل ابریدون که املرود زن رو پیشنه ی آزادی رادیو
السلام علیکم
و علیکم السلام
تاسی استاد ملمانو تا زنرو لکم سلامون و هم زبان ولایت شما بزوات رادیو در سوادی چاکی بازنامه خبر کن
مربانی که باز محمد سیب
سلام مرمنو صدبیر پشتنه لرم و دا پشتنه چرا ایران و پاکستان چرا مجر را روی دا مسکنان غریبان چرا روی دا سرمایدار ولی نرا روی یو دا پشتنه او بل دا مرست و پاک را بند داغ پر مرمنو تا بند سوال کومه چه داغ مرست را زیده تا تصویی تو دا بند نه تخصیمیجی دا ایسی پر دا بندو بند واشی دا دا و بو پر زیرمو بند واشی تو و بره و گروی لنور و کانالونه په جوړ شنو په ټول افغانستان په ځخه شي دا خو د یو سلو کسانو مسکینانو په ګټه چې د اوو سوو سرمایهدارو په ګټه چې نو دا دوې پوښتنې لرم که جواب راکړي ډېره مننه دي.
سلامت اوسئ. کور دې ودان باز محمد صاحب. یو بل اوریدونکی هم شته، ځان راوپیژنې. آزادي راډیو، مهرباني صاحب.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
پروان صاحب محترم به جوړ ډاکټر ته سلامونه او استاد شریکه.
سلامت اوسئ.
موضوع مالیاتو په برخه کې وکړه، مخکې ما دا راډیو دې ډېر ډېر په کور کې شوم کنه چې په مالیاتو برخه کې خبره وکړه.
د بیوزلی او د کډوالو په موضوع ده چې دا اوس تاسو ته معلومه ده چې ګاونډي هیوادونه افغانان باسي، لبلې خوا ژمی را روان دی، اکثره سرپناه نه لري، نو څه باید وشي؟ متاسفانه ستاسي خبرې سمې نه اوریدل کیږي، تلیفون مو قطع قطع کیږي. ستاسي غږ راځي خو قطع قطع کیږي، غږ مو مات راځي.
وو
بله بله، مهرباني
محترمه، نظر دې دا و چې دا کم شي چې راځي دغه غریب او غربت چې شه دلته په دې دولت کې مرسيږي. حالت هم متاسفانه پر پاکستان او ایران ظلم کوي، را باسي دلته چې راشي موږ خپل دولت هم شي ورته نه ور کوي کنه، نه چا سره حکومت کوي، نه چاته کوټه چي، هر شي چې راځي دی خپل پوجبو خپل پرلندو خپل نور ځای ته وړي دي، ځان ته پنجه چي په نور کې شروع کوي. کدن ملک او دامن سران د شي وکي چې دی غریب او بیوزل سره حکومت کوي، ډېره مننه.
سلامت اوسئ. له تاسو ټول اوریدونکو منندوی یم. مخکې تر دې چې د درنو اوریدونکو په څرګندونو ښاغلیو منصور او هیواد خبرې وکړي، ورځو کندهار ته له ښاغلي حکمت الله صلحي سره خبرې کوو. صلحي صاحب، لنډ راته ووایاست چې لومړی د خپلو فعالیتونو په اړه ووایاست چې څنګه چې موږ اوریدلی دي تاسو له ځینو دا ډول خلکو سره چې نن موږ پرې خبرې کوو مرسته کوئ، څه ډول مرسته کوئ؟
ډېره مننه تاسو ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته بیا محترمات سلامونه وړاندې کوم. ډېره مننه چې وخت مو راکړئ. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، افغانستان له اقتصادي د نورو ستونزو سره، له اقتصادي مشکلاتو سره هم تر ډېره حده پورې مخ دی، بالخصوص په هغه موسمونو کې، په هغه وختونو کې چې بې سرپناه او غریب او هغه خلک چې اقتصادي کمزوري وي، د بیلابیل مشکلاتو سره، د سرپناه د مشکلاتو سره، د خوړو د مشکلاتو سره، د صحي برخې د مشکلاتو سره مخ دي. نو موږ حتی او کوشش عموم کې د وخت څخه موږ د ځوانانو ټولنې او انسجامونو او دا هڅه کوو، په شخصي لحاظ او په ټولنیز لحاظ مسؤلیت هم لرو چې هغه کسان چې غریب وي، ناداره وي، په مثال د ناوړو دودونو ښکار شوي وي، اقتصادي مشکلات ښکار شوي وي، د هغو سره په دستجمي شکل کومک کوو، همکاري ورسره کوو. خلک هڅوو چې د ټولنې د داسې قشر چې هغه د لاسنیوي څوک ونه لري یا لاسرسی ورته ونه سي، د دې خلکو سره په شخصي او ټولنیزه برخه کې موږ کومک او همکاري کوو. پر مثال یو څوک دی، موږ غواړو چې اقتصادي مشکلات لري، کار نه شي پیدا کولی، موږ کوشش کوو چې د خلکو سره پیسې راټولې کړو یا خپل امکانات وسنجو، هغو ته د یو موقتي کوچني کاروبار زمینه مساعد کړو. پر مثال ډېری دکان یا یو کسب ته معرفي کړو، هغه کسب زده کړي، حرفه زده کړي، تر څو دی په دایمي شکل یو ځوان د بیکاري او د روزګار شا او د مشکلاتو څخه خلاص. همداسې پکې برخو په نورو برخو کې موږ کومک او همکاري د خلکو په شخصي لحاظ موږ کوشش کړی دی کوي د ډېره وخت څخه، او دا په ټولنه کې مثبت رول ادا کولی شي، خلک تشویق کېږي چې شتمن تشویق کېږي چې
ډېره مننه. صلحي صاحب، دا راته وایست په لنډو کې چې له ایران او پاکستان افغانان ډېر ایستل کېږي او افغانستان ته راځي، اکثره هغه بېوزله خلک دي. مخ هیوادونکي ویل چې وای دا ګاونډي هیوادونه ولې زموږ شتمن نه راباسي چې دا بېوزله باسي. دا خلک کومک هم ډیر وای چې را سره نکیشي په څه وضعیت کې دي؟
بالکل کله چې د استوګنې ځای یا فرض د ساتو سیدو ځای تغیر کیږي، د دې سره د کار د خوراک د هر څه برخې تغیر کیږي. په مثال کې څوک پر کاري په دې تکلیف یا کار پیدا کیږي، ځکه یو خواهد دلته مشکل په افغانستان کې هغه اوسېدونکي چې پخوا وو هغه د مشکلاتو ده چې نوی سړی راځي دلته ځان بلدی د کار او د ژوند سره، نو حتما د مشکلاتو سره مخ کیږي. یا که کومک ورسره کیږي دومره کومک اساسي نه ورکول کیږي. مثلا یو کیټ ورکوي، یو داسې شی ورکوي چې هغه د ځان د هیڅ نشي تضمینولی، یا په مثال د یې نشي باثباته کولی، نو د دې لپاره اتمن به د مشکلاتو سره مخ یو خو مشکل اقتصادي مشکلات په خوا څخه لرو. بیا که چیرې دا مې بالکل ډېر کسان راغلي دي، خو ځینې ګټې مشکل دي په دې کسانو کې چې افغانستان ته راغلي دي. په مثال زه یو سرمایه ګزار یم، په مثال رستورانت لرم یا دا کار کوم، په دې کې موږ مسلکي خلک دي راوستي. اوس تقریبا ما سره په رستورانت کې څلور نفر اشپزان چې پاکستان کې کسب کمال زده کړی دی، پهلا ما سره اخته دي چې هغه افغانان و د نور ولایتو او ستدې پهلا موږ سره په کار اخته دي. نو چیرې کاسبین و داسې خلک راځي هغه به زموږ سره وطن د خلکو لپاره ډېر مهم میجر تمام شي.
ډېر زیاته مننه ښاغلی صلحي کور مدان چې د خپل فعالیتونو حال مراکو. بیا هم یو اوریدونکو لرو له ترکیه څخه. ترکیه مغه هیواد دی چې د پاکستان او د ایران په شان افغانان باسي، او وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ.
السلام علیکم
و رحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. مهرباني کوئ، تاسو په ترکیه کې یاست؟ د ترکیه کې د افغانانو وضعیت څنګه دی؟
د افغانانو وضعیت په ترکیه کې ډېر مشکلات سره مخ دي. افغانان زیات تبانی
بلی
ها خواته د زیته ګیره دي.
ستونزې څه ډول؟ یعنی هر افغان د ترکیه حکومت باسي او کنه هغه افغانان چې اسناد نه لري؟
اسناد چې لري چې موږ مجرنده کړو چې کنه سره نه تم دې 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 په تم کې ټول.
بله ستاسو
د دې لیست سره ناجم شمې رسمي.
بله
د کوم څه د دې اته امزاو په دغه دواخي
څه
په ولګي او تاسو دا د ورپاس دی اسټي چې د دې د سپټمبر کې د ورپاس څخه
او بخشه ستاسی آواز دیر وزین در از یو چه موقعیت تغییر که غگمو قطع خطه کیجی. دام را تو ویست چه سره لدی چه تاسی ویست چه پا ترکیه که افغانان لمشکلات سره مخامخ دی و غوی باسی، بیا هم افغانان در روان دی ولی؟
افغانان سندی افغانستان که وزید دیر خراب دی، تعلیمو دغه نست، بیرزگاری در کاروشی نست.
بله، او ترکیه ته د دې لپاره راځي چې هلته روزګار پیدا کړي، او که غواړي چې اروپا ته لاړ شي
غواړي چې هلته روزګار وکړي اروپا ته لاړ شي، یا دلته درې سومر پرې ازرده مجبونو کې بیا اروپا ته لاړ شي، نو دلته مې ژوند ډېر پستونځ کې دي.
پولیس ویل کې چې پولیس ډېر بد برخورد کوي، همداسې ده؟
و برخورد ډېر خراب کوي، کله چې پولیس کوم بازي ډېر سمسته خو کم ډېر سم دي، ندي کم سم دي ډېر خراب دي، چې مثلا برخورد خراب کی چې اسناد شی او توازی کې بیا هم برخورد خراب کی، نو کار روزګار هم داسې وس په جمی کې زیات نسته، بیا هم بوانان زی دل ترازی، نو بیا چې مخته ولاړ شي پولیس ډېر برخورد خراب وسر کی، بیا چې چیرې ونیسي ترکیه دولت تقریبا زر ډالر جرمه او دې په نفر باندې هغه جرمه چې دی بیا راسي وکیل زر ډالر ونیسي زر ډالر جرمه او تکشي دي، بیا هم کوم لیک واخی بیا بلارته افغانان دغه سیزی د اروپا خواته زوروی چې بلارته ګیم.
ډیره مننه، سلامت اوسه کور مدان. تاسو په دی اخر شی بی کی تماسونی وو، نو ډیر وخت نه لرو، ور بشو خپل درنو ملمنو ته. لمړی انصاری صاحب، ک ډیر لاند وایس ټول ټال یوانی مدخه وخت لرو، اوریدون کې ول چې وای دا مرستیم چې راځي دا مستحق خلکو ته نه رسی شي، تاسو په داخل کې اس دا ولی انصاری صاحب؟ بله انصاری صاحب، لکه چې انصاری صاحب زما شخ ناوري. خیر ډاکټر صاحب، هیواد تاسو مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب هیواد نه، ډاکټر صاحب هیواد هم له سټوډیو سره پاډیکو کې نه دی قطع شوی دی. انصاری صاحب فکر کوم چې لا هم
لمر سره دی خو انصاری صاحب هم لکه چې زما شخ نوري خو خیر نور زیات وخت هم نه لرو ل دوړو ملمنو شاغلیو صدیق منصور انصاری د افغان کارپوهانو د نړیوال شورا بنسټګر او همدارس د افغانستان نوین څېړنیز مرکز مشر او د افغانستان د والیانو د پخوانی ټولنی مشر ډاکټر عبد الله هیواڅخه ډیر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ زموږ او د ترنو اوریدونکو پښتنو ته ځواب وویو لته سي اوریدونکو هم ډیر ډیر مننه چې ټلیفونونه مو وکړل او نظرونه مو څرګندل دا ساري رادیو خبرونه څلور ویش سات اوریدای شي زموږ خبرونه پر رادیو سربیره د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي د خبرونه د فیسبوک لاري هم وړاندې کیږي زموږ د ویب پاڼه پته پیاد لري او ساري رادیو.com